یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ستړي مشه. د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم. پروګرام کې به وړاندې دا مطالب خپاره شي. د افغان ولسمشر لمړي مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې له خپلو حقونو دفاع وکړي. د ښاغلي صالح ویاند رضوان مراد:
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه، د افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي.
امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. تر ارڅ لومړی به خبرونه واورو چې احمد تکلی وایي.
ناتو وایي خپل سرتیری به په همغه نیټه له افغانستان وباسي چې امریکایي ځواکونه وځي. ولسمشر اشرف غني ویلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي، او د امریکا او جرمني مشرانو د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو د کمیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه به بشپړ شي. ناتو هم طالبانو ته د بایدن خبرداري تکرار کړی دی او ویلي دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي، نو ځواب باید د ځواک په کارولو سره ورکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ناتو او شریکان باید د افغانستان، افغانانو، د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې چې تیره شپه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي، له ولسمشر غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې خبرو وروسته پر ټویټر ولیکل، خپل امریکایي سیال ته یې ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې افغان حکومت به د سرتیرو د ایستلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري وکړي. طالبانو په دې برخه کې بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی، د دوی غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې په اساس ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ووزي، او که دا موافقه عملي نشي نو د ستونزو د زیاتېدو باعث به شي چې مسؤلیت به یې د ښاغلي مجاهد په وینا د هغه لوري په غاړه وي چې دا موافقه یې نقص کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کولو لپاره پکار ده چې له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمېر کم کړي. په هغو تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو حرکت لیدل کېږي. له دې مخکې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه بحث وکړ، او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا د کریمیا له اشغال وروسته په سیمه کې د روسیې تر ټولو پراخ پوځي خوځښت وباله. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. مخکې ادعا شوې وه چې دا واکسین په یو شمېر کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی، ځکه نو د امریکا د درملو او خوړو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د هغه تطبیق د اوس لپاره وځنډېږي. د نوموړي ډلې په پرونۍ بیړنۍ غونډه کې د دې اعلان معنا دا ده چې د جانسن اند جانسن واکسین ته به د پریکړې تر مهاله هم د تطبیق اجازه نه وي. دا واکسین چې یوازې یو دوز لري په امریکا کې تر اوسه 1,000,000 کسانو ته لګول شوی، خو ویل کېږي چې په شپږو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. د دې کسانو عمرونه د 1800 او 1800 تر منځ وو. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت نه دی ښودل شوی راپور ورکوي چې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د متحدو ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم نخشی. در راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې ښودلې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. زه صفی الله ستانگزام یو ځل بیا دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاره هم سید قادر جلالوف مخته وړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لمړی مرستیال امرالله صالح وایي له جو بایدن سره د تیرې شپې ټلیفوني خبرو کې هغه ته یاد کړ چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلو بنسټیزو حقونو دفاع وکړي. د امرالله صالح له قوله طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. ښاغلی صالح دا څرګندونې داسې وخت کړي طالبانو د دوهې تړون پر عملی کېدو ټینګار کړی، خو تازه د امریکا او د ناټو د نوې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخوا یوې سرچینې چې طالبانو ته نږدې ده وایي د ناټو له پریکړې وروسته د یوې هوکړې احتمال شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د ناټو امریکایي عسکرو الوتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د امریکا او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي. خغلی صالح زیاته کړي طالبان به اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنې واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. امرالله صالح وایي اوس د دې فکر ماتول د افغانانو یعنی ملت او دولت کار دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال له جو بایدن سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او لیکي د دې ډلې 90% وسلې او تجهیزات پاکستان ورکوي او دا خبره به بنسټه ده چې غنی دا ډله خپل مهمات له افغان ځواکونو سره د جګړې له لارې په لاس راوړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي او په دې دفاع کې د افغانستان د ولس هر برخه له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړه ده، ځکه دا خاوره ده، دای وطن دی او دیو نیابتی جګړه او د پاکستان لخوا د یو تورسي ډلې پر وړاندې مقابله لپاره افغانان په افتخار درېدلی.
د امریکا جمهور رئیس له خپل افغان سیال سره تیر شپه ټلیفوني خبري کړي او له افغانستان د خپل ځواکونو د وستو پلان ورسره شریک کړي دي. افغان حکومت د دې پریکړې په جواب کې ویلي دوی ورته احترام لري او مرسته به وکړي چې دا پلان په ښه ډول عملي شي. جمهوري ریاست وایي له دې وروسته به له امریکا ناټو او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ او اړیکو نوی پړاو پیلوي، خو دا پړاو به څه وي او څه ډول به عملي شي د چارو شنونکي دا کار د حکومت په بهرني سیاست پورې تړلی بولي. شنون کې عبدالباری عارف
کومج یا افغانان د طالبو د حکومت په شمول دا ظرفیت پیدا کو چې د افغانستان موضوع په یو مناسب لار باندې حل کو او یو ش حکومت تاریخ رامنته کو کینن به امریکا او ټول نړۍ نه تنها خپل مرستو ته دوام ورکړي بلکې د مرستو په ازدیاد یا زیاتوالي کې هم کوششونه وسی.
خو طالبان لا د امریکا د نوې پریکړې په اړه چوپ دي. د ډلې وړاندې د میلو لومړی نیټه وروسته افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د بریدونو ګواښ کړی و. خو تازه بیا د افغانستان په اړه د کنفرانسونو د تحریم موضوع یاده کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي یو احتمال شته چې امریکا سره د ناټو عسکرو د ویستو له پرېکړې وروسته دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
خبره به دا وي چې طالبانو دوی یو منځي توافق باندې دوی توافق وکړي، دا یو لار ده د دې چې دوی په دې یو وخت باندې توافق وکړي چې دوه میاشتې یو نیمه میاشت وي زیات وي کمې.
د امریکا د پریکړې پر بنسټ له دې وروسته هېڅ شرایط په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیول کېږي. هغه پریکړه چې په امریکا کې هم دننه له مخالفت سره مخ ده، خو پلویان هم لري.
راپور مو اورید چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له جو بایدن سره تیره شپه په ټلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپلواکونو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2018 کال د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. دا دقیقا هماغه نیټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د القاعده د په مشرۍ ترګر ریز بریدونه وشول او لامل امریکا په افغانستان کې د القاعده د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیست او ائتلاف ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه نوریاس نوري په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او همدا پوښتنه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، آیا د بایدن دغه اعلان دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسولی شي؟ که څنګه هغه جواب ویلی؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري. پر دې د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونو تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا غړي چې د موجودیت د قواو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپل داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مانه مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدلې کې او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکیل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کشاله به حل.
تاسو ورسره تړاو ورکړئ چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلی دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې وه، تر هغو چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نه وي شوی ټول ځواکونه له دې هېواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني غبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کنفرانس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوئ د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځانته محدودیتونه لري په خپل څنګه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترسره کړي، او له بلې خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا دی چې تعهد د دې دپاره وکړي چې د سولیز حل دپاره ګامونه واخلي، او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ داخلي کېږي، دا خپله خود یو سراب دی دپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هېوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هېڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي، او درېمه دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي، د طالبانو اډې په خپلې خاورې کې وتلي.
په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې تاسو یې مرکه له ازادي راډیو سره واورېده، هغه د ولسمشر بایدن د پروني اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو بیلابیل لیدلوري. یو شمېر افغانان وایي د دغو بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیواد ته سوله راشي، خو ځینې نورې بیا د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي پیلامه بولي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیګا اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دغه راپور کې مو د عامو خلکو نظریات راخیستې دي.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره دا ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو له شتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
افغانستان په 2000 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي، نو هیله مو دا ده له حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چېرته 2000 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینۍ پلمه همدا جوړه ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دا وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راځي، په افغانستان کې ناامنۍ ورسره زیاده شوه، سره له دې چې طالبان له منځه دوی خپل هم یو بېنظمي او خاصه بېنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل ښاریان یې بې وخته پرېکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ سوي نه دي، نو په خبره یې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
چې په 11 سپتمبر باندې به دوی بدون لقید او شرط نه وځي، نو بدون لقید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټې تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوي نه دي او مخالفې ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد ته دولت سره رسیدلې نه دي. بدون لقید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواري.
بچیان او امریکایان دلته اوسي، دا بهتر ده د سولې لپاره، د دې ځکه چې د طالبان د بیرته راغلو په زموږ وطن کې داسې یو کار کېږي چې د جنگونو او د رامنځته جنگ کېږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د سولې تړون له مخې د روان میلادي کال د مې تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیري ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو ویلي تر هغې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي، دوی به د سولې په هیڅ یو کنفرانس کې ګډون ونه کړي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې د 1.1 میلیارد افغانیو په ارزښت 2 لس د بیارغونې پروژې بشپړوي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د کابل حلقوي سړک، هرات کې دارملک لامان سړک، په کندهار کې شورابک سپین بولدک سړک، په کاپیسا کې د دانش پل مغان سړک، د کابل لوګر سړک، په تخار کې تالکان ښار داخلي سړکونه، د شبرغان سرپل سړک، په ننګرهار کې د کامې برکاشکوت سړک، د کابل د کمپنۍ پل او ځینې نورې پروژې شامل دي. د وای په دې پروژو کې د یو شمېر کارونه بشپړ شوي او د ځینو نورو تر کار لاندې دي چې په دریو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښاغلي حقشناس په خبره د دې پروژو بشپړېدل مهم دي او په دې سره به د سیمې بزګرانو ته د خپلو محصولاتو پر وخت مارکېټ ته د رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په کال 1990 کې د هیواد په کچه 40,000 میټریک ټنه مالوچ تولید شوي دي. په 1990 لمریز کال کې بیا دا کچه 3,000 میټریک ټنو ته رسېده. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رډو ته ویل سږ کال په بلخ ولایت کې څه باندې 28,000 ټنه مالوش تولید شول چې تر نور ولایتونو یې کچه لوړه وه. د هغه په خبره هلمند، کندوز، نیمروز، تخار، جوزجان او بغلان نور هغه ولایتونه دي چې د مالوچو د تولید له اړخه مهم بلل کیږي. مالوچ د صنعتي نباتاتو له ډلې دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه بازار لري او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 50 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ او 40 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 4.99 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. راپورونه وایي امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ورسله دی لګول کیږي چې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو او خصوصي کمپنیو کمپیوټري سیستم ته د روسي هاکرانو د ننوتلو څرک ولګید. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له نن څخه پر یو شمېر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. رویټرز خبري آژانس او بلومبرګ د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې پر شاوخوا 30 روسي ادارو به په دې خاطر بندیزونه ولګول شي چې تېر کال یې د امریکا د حکومت یا شرکتونو د کمپیوټرونو په شبکې کې مداخله کړې یا یې حک کړې او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 30 ادارې هم شامل دي. د بندیزونو پر اساس به شاوخوا 10 تنه روسي مامورین او ډیپلوماټان د امریکا له خاورې وایستل شي. د رویټرز او بلومبرګ په راپورونو کې د هغو کسانو یا ادارو چې بندیزونه به پرې ولګول شي نمونه نه دي یاد شوي. د ولسمشر جو بایدن اداره له څو اونیو راهیسې په ضمني ډول یادونې کوي چې هغې سایبري حملې ته به سخت ځواب ورکړي چې د سولر وینډ کمپنۍ ماشینې زیانمن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ویلي چې دا مداخله یا سایبري حمله چې په دسمبر میاشت کې کشف شوه احتمالا روسي هکرانو کړې ده. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د خزانه، عدلیه او سوداګرۍ وزارتونو په ګډون د حکومت لشته لږه د نهو ادارو او د سل خصوصي شرکتونو د کمپیوټر سیستمونه حک شوي دي. دا بندیزونه همداراست د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ادعا شوې مداخلې په ځواب کې دي. د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو څېړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته اجازه ورکړې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو هڅه وکړي. سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا اقدام وروسته لدی کیږي چې ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اپریل په 14 نیټه د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړ چې امریکا به د خپلو ګټو دفاع وکړي او په عین حال کې د دواړو مشرانو د غونډې نظر رد کړ.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې چې لامل یې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 1,33 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې جوړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه تفصیلي راپور ته.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکله مو راځو د مطالعې د پاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې د پاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان دپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره لزه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې یې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 133 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان دپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناستې کوي، فرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړې ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنده کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنده کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیریان در سره د هلمند ولایت د چنجر پښتمه کې د بابا جی پښتون کې د شتنان سم کار نه کوي. ام څو مریضانو مې خبر چا ورته مې دي څنګه نه دي. موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې دا شبکې ژر تر ژره جوړې کړي. په خوا بي سي یا سلام شمیره کار کول نو ساغم کار نه کوي. سلام
زما نوم سید الله دی. د
دا مرکز ګردیز لپاره خبرې کوم. وروره موږ دلته په ښوونځیو کې شامل شوي یو، هیڅ کتابونه نشته. کوم چې موږ 12 یا 13 مضمونه لرو، تر اوسه موږ ته 5 کتابونه دي راکړل شوي. نو پلان دا ده چې په همدې ریاست څخه موږ ته کتابونه ټول ورسوي کورایي کې راته، یعنی زموږ د زده کړې به لسزره مخامخ دي. ازادي راډیو ډېره مننه چې زموږ پیغامونه مو شوي تر بیا ښې چارې کوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. لاند خبرونه بل احمد تکل وورو.
ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوښ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ایستل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو 13 شپه خبره کړه. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په همدې نیټو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان کړی و. ولسمشر اشرف غنی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې تیره شپه چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي، له ولسمشر غنی سره د ټلیفون په وسیله خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي، وایي مخکې له دې چې خپله پریکړه اعلان کړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. او متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحده ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به د پروګرام تر پایه پورې د مخکښو ښځو پروګرام خپور شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د مخکخي خزي خبرونه ته خره غلاس مګ په نننۍ خبرونه کې د خاغلی عبد الله حد مومند میرمن اغلی بيبي ګل کریم مومند لزان سره په دې خبرونه کې لرو. اغلی مومند خبرونه ته خره غلاس
مننه. کور ودان
سر کې کتاسي غواړي د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي نو مهرباني وکړي.
ټول له مخه خپل سلامونه او درنې او د مینې ډکې هیلې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته او پتیره بیا زکه د میرمنو خبرونه د خپل ټول ګرانو خويندو او مندو ته د افغانستان په ټول ګور ګور کې راخوم او د ښه او روحانه او سوکاله ژوند غوښتنه د زړه له کومې هرې وې ته جلا جلا لرم. خپل نوم می بیبی ګل کریم مومند زیږیدلې د غزنی ولایت مقر په ولسوالۍ کې هم او رالو چې د کابل په ښار کې هم او ابتدایي مکتب می په محمودي هوتکی کې ویلی دی او لیسي مکتب می بیا په رابی بلخي لیسه کې ویلی او له هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي نه چې هغه وخت د ادبیاتو د پوهنځي یو څانګه وه فارغه شوی یم او له هغه نه وروسته بیا د مهاجرت تر وخته می په کابل کې د هیواد په ورځپاڼه کې دنده.
اغلی مومند را به شو خپل لومړنی پښتنې ته کتا سیراته وایي چې د خاغلی مومن سپ د لومړنی فضائي سفر پر مهال تاسو چیرته وای لومن سپ سره تاسو پیژندل او کوم پیژندل نو څه هیڅ مو هغه وخت درلود
په جواب کې به وایي ما هو هغه وخت چې خاغلی مومن فضا ته تو واده کړی وو او وادم کړی وو او هغه وخت چې د کاندید سو دی پرواز د پاره په ماسکو کې وو او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو او په هغه جریان کې چې دغه آمادګي نیول او درسونه باید آمادګي درلودله ما لورکۍ هم مشره لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله او موږ له یو بل سره پیژندل او واده سوي وو او نور نو کدا زه درته په دې اړه باندې معلومات درکړم چې زما به څه حالت او څه احساس و دی هغه د پرواز په وخت کې معلومه خبره ده چې د هغه د مېرمنې په صفت باندې دا یو ډېر د خوشحالۍ او فخر احساس هم و او په څنګ کې د معلومداره ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده دا کومه دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دی او همدارنګ چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اصلا به هغوی خبر وي چې د دوی یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلوي ساته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلی وای نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پرې کوم او هم مې فخر پرې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و ده او زه دا افتخار بیا هم یادولای سم چې زه دا افتخار کنه نه د ځان نه بولم او یا تنها د خپل کورنۍ نه بولم دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه ده د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی د مومن پرواز د مومن ځوان د مومن دغه اتلوالی چې تر سره کړی ده دا د موټولو ګډ فخر دی
بلې اغلی مومن تاسو اوس مهال په څه باندې بوخت یاست د خپل اوسنۍ بوختیاو لګراته وایست
موږ کله چې آلمان ته تقریبا ډېر کال پخوا په دنیویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو مخله دې ته وځه ډېره خراب چې موږ د خدای رحمت په سوای وو په خپل وخت باندې راو وته آلمان ته رالو اما ډېر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین یې تیروي موږ هم تیر کړي دي منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې په ژبه مطلق نابلده وو او د ځوان شرایط هم ډېر بدل شرایط وو نظر وهغه شرایطو ته چې موږ په افغانستان کې ځوان پکې کوو خو د مهاجرت شرایط ډېر سخت شرایط دي موږ تر ننه هم چې دا ته دېرش کاله تقریبا کې موږ دلته ځوان کوو ځوان کول په پردي وطن کې آسانه کار نه ده له پردي وطن له محیط له ځوان له ژبې له کلتور له شرایطو سره ځان عیارول ډېر سخت قرباني ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستې وه او تر ننه هم دا د پرتو یو دلته د مجبوریت په اساس باندې او کار وظیفه به زه درته ووایم چې د آلماني زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلماني ژبه هم زده کړې وای فعلاً د ما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تاسو په خپله ژبه کې نه پوهېږم داسې یو مشخص نوم نه ورته لرو دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرمه او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټول ورځ کار کوي د هغوی وخت نه لري چې خپل اولادونو ته د مکتب له نه وروسته ورسیږي نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي چې البته دا معلومداره ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده هلته خپل اولادونه پرېږدي بیا دوی دې کارت او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسند هلته راځي موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو البته که ډوډۍ موږ نه آماده کړو نور پرسونل شته او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو مراقبت یې وکړو مصروف یو ساتو په کورونه وظیفو کې مرسته ورسره وکړو او دا تر 15 بجو دوام کوي او هغه والدین چې معلومه ده ټول ورځ په کار کې مصروف دي اولادونه دلته ساتل کیږي ورته خوندې
ما مسئولیت هم داره په آلمانی ژبه کې ورته وایي شولکن بتروینګ.
زمونږ یو اوریدونکی په کرخه ده د پښتني براواخلو او بیا بدغین اورسته بیرته له تاسو نه پښتنه ولرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه احترامات مومنه.
وعلیکم السلام.
مې مېرمنه ته سلام کوم. فضل هودي ورداګم.
وردګ سه په خیر راغلې خبرونه ته.
ډیر ژر تقریبا وقایم دا کومه مېرمنه چې نن لاره تاسو خبرونه کې وقایم زوید افتخار دی چې داس خورګونی میګلوري چې دای په افغانستان کې خو به خدمت کړی وي شان نور مالک ته ولاړ شي په نور مالک کې خدمت کو. مېرمنه مېرمنه پښتنه دا غدا او سوال مې دا غدا یا چې هغه کوم کسون چې نور پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې هغه کومه په اصطلاح خورګونی دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعه ته خدمت وکړي. بل بدبختانه چې هغه نه پریدي درس ویلو دپاره دغو خلکو دپاره یې څه پیام دی او هغه کسان چې نه غواړي په اصطلاح خور لور یې په اصطلاح ووځي جامعه ته هلته یا ډاکټري وکړه یا انجینري وکړه دغو دپاره یې پیغام څه شی دی چې دغه خلک یو څه باشي هغه خپل خورګان پریدي درس ویلو ته چې په راتلونکي کې یا ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي. یعنی هغه آگاهي ورکړو خلکو دپاره یو پیغام دمې و پوښتنه و مننه.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان وردک صاحب اغلی مومنت تاسو زمګ د ورور خبري واورې دي؟
ما د خپل ورور خبري واورې دي. اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم داسې دي ورور داسې دي زما په دما په ژبه برابر پوښتنه وکوله چې دا ما یو لډیر نو غوښتنه نو وکړوک ما ته دا سوال راځي چې اوس ځواب ورته ورکړم.
ډېر ښه مهرباني.
مینه به زه دې ورور ته وایم چې لبادا مرګه د افغانستان تلويک کلان جنگ په موږ باندې ډیر ناورینونه را نازل کړی دی او یو له هغو ډیرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او باندو کې زموږ خوندې او منډې او حتی زموږ ځوانان له دې تحصیل او زده کړې له برخې نه محروم او بې برخې پاتې شوي دي. هلته مکتبونه نشته، ښوونځې تړل شوي دي او له ټولو امکاناتونه بې برخې دي. نه تنها د زده کړې بلکې د نننۍ مدني ټولنې د ډېرو ابتدایي حقوقونه هغه بې برخې دي. په تېره زموږ خوندې او مندې چې هغه سلامتي او صحت او روغتیا ده هغوی نه دا شرایط لري د ښوونځي او لوست او زده کړې نه بې برخې دي. دا ډېره لو بدمرغې ده. زه ډېر تاسف کوم، زه ډېره په دې باندې ځورېږم. دې ته ډېره خوږمنه یم چې ولې زما خوندې او مندې په تېره په تېره په تېره له بده مرغه زموږ پښتنې خوندې او مندې او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایاتو او په کلو بانډو کې له دې نعمته بې برخې دي. دا یو اساسي او ابتدایي رکن او حق د یو انسان په نننۍ مدني ټولنه او جامعه کې او په نننۍ نړۍ کې. اما زموږ خوندې جبران مکتبونه د دوی په مخ تړل شوي دي او له دې حقه بې برخې شوي دي. زما باوجود دې چې زه نه غواړم سیاست ته ورشامله سم او پکې غرض ولرم، اما زموږ د وطن شرایط انسان مجبوره کوي که غواړي که نه غواړي باید سړی بیرته سیاست ته داخل شي. نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلېدل که څوک بولي که نه بولي هغه د هر چا خپله خوښه ده. مزما نظر دا ده، زه په طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ، د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ، د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ. پرېږدئ چې زموږ خوندې او مندی او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي او طالبان ورونه ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې. که تر اوسه دا شی نه ده سوی له دې وروسته له دولت سره همکاري وکړي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو او بانډو ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د موږ خوندې او مندي له دې نعمته بې برخې نه شي. دا ډېر د تاسف ځای ده. موږ په نننۍ یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو او مکتبونه د موږ د خوندو په مخ باندې تړلي دي. دا اصلا هېڅ د باور وړ نه ده، دا د منلو وړ نه ده، دا اصلا هېڅ سر نه خوري له نننۍ زمانې سره. مسلمانان، اسلام، اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاري ده، په ټوله دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه د دې نړۍ اسلامي هېوادونه عربي هېوادونه په دغو ټولو کې د اسلام دین شکر جاري ده. د موږ په وطن کې هم جاري ده. په دغه هېڅ اسلامي هېواد کې د نجونو او د ښځو شرایط دومره له زوره ډک نه دي لکه د موږ د وطن. زه نه پوهېږم چې موږ کوم بل اسلام لرو او که د هغوی کوم بل اسلام ده، نه پوهېږم. اسلام خو ټول یو اسلام ده. په اندونیزیا کې نن یو مثال که خبره ډېره اوږده نه کړم، 2 میلیونه انسانان ژوند کوي مسلمانان. هغوی 80% مسلمانان دي. هغه خدي ټول حقوقونه برخمنې دي. هغوی له هېڅ نه دي بې برخې شوي. ترکیه به راواخلو، یو اسلامي هېواد ده په حدود 80 میلیونه نفوس. هغوی ټول شدي ټول حقوقونه برسمنې دي کله کوي کار کوي په اطرافونو په کلیو په باندونه رانیولې بیا تر ښارونو پورې. اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین را نازل د خدای دې رحم وکړي، خدای دې طالبانو ورونه او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندي برخمنې کړي.
بله آقای مومند، تاسې د خپل دغه مهاجرت په اوږدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وارې دوه وارې که راغلی یاست، نو د اولنی راتګ هغه هیڅ مراته ووایاست؟ تاسې هغه وخت چې له هېواده څو کاله لرې وی او په اول ځل چې راغلی تاسې څه حس درلود؟
هو زه افغانستان ته راغلی یم په یو ځل په اته نویم کال کې، هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانی پاسپورت هم نه درلود، په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره د وستې وي، ځکه ما غوښتل چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تیر زما مور هغه وخت لا ژوندۍ وه، خدای دې ورته رحمت وکړي ودې بخي. ما غوښتل نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي واړه ماشومان. اما ما خپل دواړه لوګانې راسره بوتلې له پاکستان نه افغانستان ته په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو. د طالبانو په شرایطو کې امنیت د ښځو لپاره موجود و، اما دا چې کوم خطر موږ نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي یو له پاکستان تر کابله پورې. اما دغه د قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی و، خپل ځوان مې چادري نه و په سر کړی او امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم. خو ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه ټینګ و. اما چادری شرایط د کابل او په حال او په لاره کې دا رښتیا هم سخت شرایط و. اما زما دپاره هم ښې خاطرې ځینې لرم، او هم زما لورانې او هم څه نا څه ترخې خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درغلم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وې، شرایط ښه و، ارام و، امنیت و. او بیا په 2014 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ځکه چې زما خپلوان هلته ژوند کوي او زه د خپلو خپلوانو د لیدو دپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه شي راتلای نو زه چې کولای شم ورسمه نو دا
بله
په ځان باندې منمه او په ډېره مینه باندې ځمه د خپل لیدو ته.
اغلی مومند، اوس مهال تاسې په جرمني کې ماشومان هلته روزی او پالنه کوي، که تاسې مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسې په افغانستان کې اوس به تاسې کومه دنده وه او تاسې د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور ګڼئ؟
ما خو مسلک ژورنالیزم و، کېدای شوای چې ما به په افغانستان کې وای، ما به په دې خپل مسلک کې په مینه باندې کار پسې کولای، او په دې مسلک کې به ما کېدای شوای چې د دیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپلو خلکو دپاره نور هم خپل غږ ډېر اوچت کړی وای، او د خپل مسلک له امکاناتو نه مې استفاده کړې وای، کېدای شوای که چېرته ماته دا شرایط هلته مساعد وای. او فعلا په اوسنیو شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې زموږ خوندې او مندې باید د کابل په ښار کې د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ډېر ښه دي، که سړی مقایسه کې دا تناسب او دغه هیڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه دی ساتل شوی. د کابل ښار له اوله وخته چې موږ 30 کاله پخوا 50 کاله پخوا 6 کاله پخوا که ووایو د اروپا د تمدن او پرمختګ سره حتی په یوه کچه باندې راتو، موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغسې نن یې دلته په اروپا کې یا په هغه وخت کې وېښځې درلود، ما خپله درلودلو، زما مور درلودلو هغه حقوق. اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه. نن هم زموږ په هېواد کې د کابل ښځې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونه برخمنې دي، ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته. اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یو خلک په مجموع کې نارینه هم نتناکه دي، له ډېرو شیانو نه بې برخې دي. دا انډول بېخي ډېر غټه او دا ډېر ځورونکی ده، ممکن د ډېرو نورو هېوادوالو دپاره هم ځورونکی وي. ما ته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده، هلته اصلا بېخي هغوی د نننۍ تمدن نه 200 کاله شاته پاتې دي. اما کله چې کابل ښار ته راسي سړی بیا هم د خدای رحمت ښه ده، دغومره د ښځو د ځوان شرایط ښه دي. نو زه هیله یم چې کوم وخت داسې وخت راشي چې دا تناسب یو څه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت لمنځه ولاړ شي او دا بیخي غیر منصفانه ده. صحیح ده چې د جنګ شرایط دي سړی نشي کولای، اما د دې لپاره باید کار وشي، د دې لپاره باید شرایط مساعد شي، د دې لپاره باید اقدامات وشي، د دې لپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي. دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي. او موږ تر اوسه لا په هغه 30 کاله پخوا شرایطو کې زموږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي.
بلې، اغلی مومنت یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، د ده خبرې به هم واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبار خیل خورکی تا ته سلامونه، او مومن خورکی ته سلامونه، او اورېدونکو ټولو ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عرفان شنواره خبرې کوم، ګشتي ولسوالۍ نه. د مومن خورکی نه مې دوه سواله دي. استاده چې دا مومن صاحب اصلي د کوم ځای، د کومې ولسوالۍ دی؟ او بل د دې ماشومانو په اړه چې دوی په کورنۍ کې پښتو وایي او کوم ماشومان دی پښتو یې راکړې، را دغه سوال وي.
ها، ډېره مننه، ډېره مننه وروره. مهرباني وکړئ اغلی مومن.
بلې، زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. ورور جانه، زه د ما ماشومان اول خو موږ دلته په المان کې د مومن صاحب غزنی ولایت د سردینې ولسوالۍ ده، هلته هم مومندان ژوند کوي. زه فکر کوم چې مومن د اصلي استوګنه جایز موږ د مشرقي هېواد د مشرقي سیمه ده، اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت د سردی چې دا البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده، دلته هم مومندان ژوند کوي او دی هلته زیږېدلی ده تصدی کلی کی. او رابط دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه دي، ما لورانو ما دوی لورانی دي، درې بچیان لرم، دوه مې لورانی دي او یو مې زوی ده. موږ په کور کې په پښتو خبرې کوو، په کور کې یو حرف هم الماني موږ په کور کې نه ویل کېږي. په خپل منځ کې دوی الماني ژبه خبرې کوي، ځکه چې په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په الماني ژبه اسانه ده، اما د والدینو سره یو حرف هم فارسي نه ویل کېږي. هغوی ډېرې ښې او روانې، زما لورانې او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي. او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولای، چې هغوی لیکل او لوستل کولای شي په پښتو باندې، او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم. که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده 15-16 کاله پخوا، په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو، د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساساتو او د اسلامي قوانینو او د 15 بناوو د زده کولو امکانات نه وو. ما خپلو بچیانو ته پښتو لیک لوست ورزده کړی ده. ما خپلو بچیانو ته 15-20 کاله پخوا اسلامي شرایط او اساسات او 15 بناوې د اسلام لمونځ کول، دا ټول ما ورته کړي دي. لمونځ کول ټول آیاتونه او سورې د لمانځه به ما ورته ویل، او دوی به په الماني باندې لیکل، بیا هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچولي وو او له ځان سره به یې ګرځول. او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیک لوست کولای شي او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي، روښانه دي. او دا په هغه شرایط څنګه دې ته یادونه کوم چې 15-20 کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات یې نه وو، او نن خو سوای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم زبه زده کړي، مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي. اما دوی هر وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړه کړې ده.
بله،
کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي.
بله، اغلی مومن، تاسو یې خپلو خبرو کې یو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې یې نه لري. تاسو څه فکر کوئ چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او روانې سولې ته څه نظر لرئ؟ یعنی څومره هیله منده یاستئ چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
انشاءالله زه په دې هیله یم چې دا سوله به دا تناسب برابر کړي. اما د دې تناسب د برابرولو دپاره دا ډېر اوږد وخت پکار ده. دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې دپاره باید په کلونو کار وشي، لکه هغومره چې په کلونو هغه خوندې او مندې شاته پاته دي، اوس باید په کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي بنیاد او یا مادي امکانات ضرورت دی، هغوی لپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې فکر نه کوم چې زموږ د هېواد له مادي امکاناتو له لحاظه له مالي لحاظه په دې وتوانېږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي، دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کېدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دي چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د حکومت په راس کې وي چې هغوی خواخوږی زړسوی او همدردی له خلکو سره او له انسانانو سره د دې وطن ولري، او که چیرته زړسوی او همدردی نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسؤول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي چې هغوی احساس مسؤلیت وکوي او همدردی ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغه صورت کې وي چې دلته مسؤول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي، د دې خلکو غم او درد او پرانس کې ځان ورسره ګډ وبولي، په غم او درد او رنځ کې هغه چې انسانان ته چیرته مخته راشي، انشاءالله چې د څو کلونو په موده کې به وکولای شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم صنعت دغه چې حقوق امتیازات او شرایطونه برخمن شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او منډې چې ترې برخمن دي، برخمن شي او ورسیږي او ولري هغه شرایط.
بله، اغلی مومنت یو اورېدونکی بیا هم لرو، دی به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جباسیل خور، تاسو او تاسو ملمنیت مومند خور تا سلام واندی کوم. جعفری دا تلیفون پلیتی.
جعفری سیب خبروانی تا خراغلست.
او زیادت منان زما دا مومند خور سبشتان دادا چی دادا دی خواهند کمی فضات ولالا یا سفر پخیر وکا و یا بیر تراسون سو و خور کور تا دادی بخوش علی زاید تبریک و مبارکی دوی تا او دا دوی کورنی او دا دوی دوستان تا و طول افغانانو تا وایم بس دایلی وکی شد افغانستان هر وگل اداره کم یو پر مختب وکی، خصوصا دا خور دیر خوشحال سونه چه شه سکله خور دا او شه پر جرات خبری کی او شه نظر لری او شه نیت لری.
بله،
نو ما را دیتا دا پشتنه دا چه دغه مومند تا دا دیر خواهند یا دا المان دولت یا دا افغانستان حکومت یا کمی نرویواله جایزه یا یو څه ترلاسه کړه او که نه که ترلاسه دا پوښتنه مې ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې دوی افغانستان دپاره څه پروګرام لري، یعنې په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو دپاره اراده لري که نه لري.
بله، ډېره مننه. اغلی مومند جعفری صاحب د هلمند نو دغه پښتنې مو اوریدې.
سلامونه وړاندې کوم جعفری ورور، تاسو ته مننه تاسو له پښتنې نه. زما خواند مومند دا پرواز یا دا الوتنه چې تو که هانته تللی دی، دا معلومداره خبره ده په آلمان کې د مجبوریت په اساس آلمان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنګ او د مجبوریت له اساسه دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، د ډېر تلاش وکړو چې وکولای شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابره شي، خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي، اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرغه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزلی دی، اما د دنیا اولین مهاجر ستور مزلی دی. له بده مرغه چې په لوچه مجبوریت د جنګ د شرایطو په اساس باندې دی مجبور شو، او یا موږ مجبور شو چې خپل هیواد او خپل وطن پرېږدو، او دی یو بی وطن.
بله،
ستور مزلای دی، او دی بیا وطن ای ستور بی وطن ستور مزلای وی. لا پتا مرکه دا ډیره دردونکې ده زما لپاره، او زما د کورنۍ لپاره ډیره دردونکې ده چې دی د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه ورسته هم دی خیرنو لاسوهنو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی، او د کار شرایط هغه څه چې باید بدونه د دې د پرواز دغه نه استفاده شوی وای، هغه څه قرباني څه د ورکه هغه څه شاید باید استفاده تر نه تر اوسه نه ده شوی، هغه لاس تر راوړنې په وطن کې پرتی دي، په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لاس تر راوړنو نه زموږ د هیواد د آبادي او د پرمختیا لپاره یو وخت نه وخت استفاده وشي، دغه وخت ستل چې هغه لاس راوړنې د الوطنې. اما زموږ شرایط دلته په پردي وطن کې مساعد دي، موږ نن ورځ یو آلمانی پاسپورت لرو، کار لرو، اما په پردي وطن کې ځان عیارول د هغه وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده. دې سره موږ بیره سختي وینې تیرې کړې دي د مهاجرت، او بیره سختي وینې تیرې کړې دي د وطن او جامعې او
اغلی مومنت
او ترننه پورې هم په دې جامعې کې ځان ته ځای پیدا کول.
د جعفری سوي و پښتنه دا و چې تاسې بیا افغانستان ته د راتګ هیله لرې د تل لپاره؟
هغه زه په هیڅ صورت دا نه شم ویلی چې د تل لپاره، هغه د افغانستان په شرایطو پورې تړلی دي. که چېرته د افغانستان شرایط ځوان کولو لپاره مهیا او آماده سي خو دائم خو فکر نکوم چې موږ دې دائم لپاره افغانستان ته درسو ځکه ما تر خپل نیمای عمر نډیر ځوان په آلمان کې تیر کړل ده.
بله اغلی مومن پلانډو کې خپل پیغام افغانو خزو ته وایست.
پلانډو کې افغانو خزو ته پیغام دا ده چې باید د زده کړې لپاره تلاش وکړي، باید خپل اقارب خپل پلار خپل ورور سره کښېني وغږیږي، دې ته متقاعد کړي او دې ته متقاعد کړي چې هغوی ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي. او تر ټولو مهمه غوښتنه مې د جنګ په راښکیل خواوو کې ده، له دواړو خواوو نه هم دولت چې په جنګ کې راښکیل ده او هم مجاهدان او طالبان ورونه سولی ته غاړه کېږي.
ډېره زیاته مننه.
تر څو نور دا موږ خوندي او مندي
زمک د خبرونې وخت خلاص شو. اغلی مومن درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15